په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه اونیس پروګرام مهروي. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د دې سات په مهمو خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل له افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیکونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. طالبانو په افغانستان کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت په باب مخکني راپورونه رد کړي وو او په افغانستان کې دا وضعیت سم ښودلی دی. د ناروې د کډوالو شورا وایي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په بریتانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشري مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغېزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. خاغلی هالبرګ په دې بیان کې ویلي چې دوی په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بریتانیا د حضور د زیاتولو لپاره چې په دې راپور کې غوښتنه شوې هرکلی کوي او زیاتوي د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو د پروګرامونو د څارنې، د بشرپالنې د اصولي اقداماتو د ساتنې او د افغان میرمنو او نجونو په اړه د چارواکو د مسؤل بللو لپاره خورا مهم وي. د ناروې د کډوالو شورا چې له 2003 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی اوس په 200 ولایتونو کې مرستندویه چارې سرته رسوي. دې شورا ویلي چې له 2019 نه تر 2023 میلادي کال پورې د بریتانیا د بهرنۍ پراختیا او ګډو ګټو له دفتر څخه 3 میلیون پاونډ مرسته ترلاسه کړې ده. د پیسو نړیوال وجې صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي $1 میلیارډ پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسېدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د $3 میلیارډ پور وروستی قسط $1.1 میلیارډ هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. ترکیه له 1952 کال راهیسې د شمالي اتلانتیک د پوځي تړون یا ناتو غړی هېواد د اسرائیلي غړیتوب نه لري، خو بیا هم د ناتو د شریک په توګه ورسره همکاري کوي. د روسي دفاع وزارت وایي چې د روسي دفاع وزیر اندري بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني انتماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کرملین یې په وړاندې خبرداری ورکړی کېدی شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسي دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. د پینټاګون وایاند سابرینا سنگ هم تایید کړی چې دا ټلیفوني تماس د موسکو په نوښ شوی خو نور جزئیات ورنکړل. او د نایجیریا په مرکزی برخه کې د یو خونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزی ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. ډېری قربانیان زده کوونکي او کارکوونکي دي. چارواکو ویل ښایي د مړو شمېر زیات شي، ځکه شاوخوا 200 زده کوونکو د دې خونځي د ودانۍ په هغه برخه کې په ټولګیو کې په زده کړو بوخو چې هغه پرې راون نړیده. آزادی رادیو اوري وړاندې پر اپورونو کې به واورئ چې په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالي مرستو زخ زیات کمښت خبر ورکړی دی.
بعض خیمې ورکړی دي، بعضې خوراکي موادونه ورکړی دي، البته بعض رسېدلی دي، بعض نه دي رسېدلی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 168 کسان مړه شوي او د شری ناروغۍ خپرېدا چټکه شوې ده.
هغه هم شری نیولی وم او بیا هم هلته شخصي ډاکټر ته مې وړله، هغې ورته دوا ورکړله. یو دوه درې ورځې سختې تېرې کړلې، بېخي سختې وې.
د خوست د سپیرې ولسوالۍ اوسېدونکي د بیا رغونې له وروستیو کارونو خوښ دي.
من د یونپس نه او په خاص ډول د سی ډی ډی او موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوم چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې په ښه کوالټۍ سر ته ورسولې.
په نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو ټولنه وایي په تېرو دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، تقریبا ټولې ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د دې ټولنې مرستیال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر 210 ښځینه قاضیانې له افغانستانه وتلي او شاوخوا 40 په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې رپورټ کې
په تیرو تکم دریو کلونو کې یو له هغو قشرونو چې ډیر ځپل شوی د افغانستان پخوانی ښځینه قاضیانې، څارنوالانې او مدافع وکیلانې دي. د دغو ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو زیاته برخه له افغانستانه وتلې. هغه شمیر چې په افغانستان کې پاتې دي په سخت اقتصادي وضعیت او بیره کې ژوند تیروي. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقل ټولنې مرستیالې نجلا راهل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې به شایي دا مهال شاوخوا 40 ښځینه قاضیانې پاتې وي.
تمام قضات زن اینا منفک کرد
کنه که زینه قضی همه ایل کار شلیگی پدی مانا چه دو دوی پو حکومت که هیچ که زینه قضی ده کار کولو حق نداری. سما ده قضی دوستان و همکاران و ده معلوماتو نمخی 225 که زینه قضی همه وی چل ده گلی تر 211 پوری ده تخلیف پر محل وطلی او چلویخ که 15 سلویخ نوری لپا افغانستان که پاتی دی سور سر ارتباط که هم دوی پا بد وزیف که دی.
مرمن نجلا راهل وای هغه قاضیان چې په افغانستان کې پاتې دي په خپلو کورونو کې د بندیانو په توګه شپې سبا کوي، ځکه په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دو سره زندانونه مات او سلګونه مجرمین وتښتیدل. د هغې په وینا د ګڼو دغو مجرمانو دوسیې د ښځینه قاضیانو لخوا فیصله سوې وې. مرمن راهل د ښځینه څارنوالانو وضعیت هم د اندېښنې وړ وباله، ځکه زیاتو دغو ښځینه څارنوالانو د هغو ښځو دوسیې څېړلې وې چې په کور کې د نارینهوو له زور زیاتي سره مخامخې وې. په جلا وطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې مرستیالې نجلا راهل وویل ښځینه مدافع وکیلانې اکثریت بېکاره سوې دي.
که ما شما خبر دارین که تقریبا نزدیک به 2000 وکیل زن ما در افغانستان داشتیم که
بل تاسو په هیغو چې موږ نکته د وزره خزینه مدافع وکیلانی درلودې چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته دوی هم د ټولنې د نورو برخو او خزو په څیر له کارونو منع شوې. طالبانو لومړی کار دا وکړ چې د دوی کاري جوازونه یې تمدید نه کړل، محاکمو ته یې مخه ونیول شوه، د دوی دارالوکالهګانې وتړل شوې. په کابل کې مو له 600 تر 800 پورې د خزینه مدافع وکیلانو دارالوکالهګانې درلودې. نو راز بهرات بلخ کې دارول وکالګانې وټړل شوې. د طالبانو د تلاشي لډاره دوی زیات اسناد وسوځول او خپل دفترونه یې وټړل.
په افغانستان کې ښځینه قاضیانو، څارنوالانو او مدافع وکیلانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي سختې امنیتي او اقتصادي ستونزې لري او له افغانستانه د وتلو کومه لاره هم نه ده ورپاتې. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری د مارچ میاشتې پر لسمه د ښځینه قاضیانو نړیوال ورځې په مناسبت ویلي وو د طالبانو فرمانونو ډیری ښځینه قاضیانې وزګاره کړي او هغه زیانمنونکي افغانان یې بې ملاتړه کړي چې پر دوی متکي وو. یوې قاضي مرضیې باباکرخیل چې اوس په انګلستان کې ژوند کوي ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د ښځینه قاضیانو د نشتوالي له کبله ډېرې کورنۍ په ځانګړې توګه ښځې له ډېرو ستونزو سره مخامخې سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو لسګونو زره زیانمنو او سیلاب ځپلو د لاسنیوي لپاره د مالی مرستې د نه درلودلو خبر ورکوي. د سازمان د جولای په یوولسمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره شپږ سوه میلیون ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې اړمنو سره د بشري مرستو د پرې کولو او یا کمولو په اړه د مرستندویه سازمانونو د خبرداریو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له لسګونو زره قربانیانو سره د مرستې لپاره لازمه بودیجه نه لري. ډبلیو ایف پی زیاتوي چې په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت د ښه کولو او مرستې لپاره شپږ سوه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې سازمان په خبره نږدې یو سلو پنځه ویشت زره سیلاب ځپلي چې ډیری یې د بغلان، فاریاب، لغمان او غور ولایتونو څخه دي اوس له سیلابونو وروسته د دویمې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو مسؤول ټیم اندرسون د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې اصلي موضوع دا ده چې څنګه کولای شو له کافي بودیجې پرته د روان کال پر راتلونکو میاشتو کې لاړمنو سره مرسته وکړو. هغه په یوه ویډیو کې چې د سازمان ازادي راډیو ته لیږلې سیلاب ځپلو ته د مغزي بسکویټونو په ګډون د نورو لومړنیو موادو ویش ته په اشاره سره ویلي
دو میاشتې وړاندې افغانستان کې شدید سیلابونه راغلل چې ورسره په سلګونه کسان مړه شول، په زرګونه کورونه ویجاړ شول. خلک نه یوازې د خپلو کورونو له لاسه ورکولو ته خفه وو، بلکې د څارویو او خپلو کروندو له لاسه ورکولو ته هم ډېر خفه دي. ډبلیو ایف پی په بیړني ډول له خوراکي موادو سره د مرستې ډګر ته ودانګل، خو دا اصلا بسنه نه کوي څو د خلکو وضعیت ښه کړي او خلک بیرته په پښو ودروي.
ډبلیو ایف پی دغه شان اندېښنه څرګنده کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې د اقلیم بدلون لا زیات شي او ویلي دي چې دا د خوړو په خوندیتوب اغیز کولای شي. خو سیلاب ځپلي وایي لا هم ستونزو سره مخ دي او په خبره یې د نړیوالو مرستندویو ادارو له مرستې پرته به ورته سخت شي. دوی مني چې د ډبلیو ایچ او لخوا دوی ته مرستې لکه خواړه، خیمې او جامې رسیدلې دي. بغلان ولایت نه دوه کسانو چې یو یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او بل چې تورخان نومیږي د ډبلیو ایف پی د مرستو له احتمالي درېدو او خپلو اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو ته بعضې خیمې ورکړې دي، بعضې ته خوراکي موادونه ورکړې دي، البته بعض رسېدلې دي، بعض ته نه دي رسېدلې. غربت ته زیاته خلکو د تاون ډېرې سولې دي، هم جانی هم مالی کورنۍ ورته خراب کړې دي. نو دې کورونه شته دی چې هېڅ شی نه دي ورته پاته، د یو سر یې ورنه وړې دي. نو هغه اوس هم په خیمو کې پراته دي او د بغلان ګرمۍ هم ډېره بده ګرمۍ ده.
موږ لپاره ډیره سخته ده، همدا اوس هم خلک د سوزند لمر لاندې خپلې ورځې تیروي. د خلکو ماشومان ټول په میدان پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د قحطۍ د لومړنۍ خبرتیا سیستم شبکې په نوم یوې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله د روان کال تر سپتمبر پورې د قحطۍ د ګواښ خبرداری ورکړی. یاد شبکه چې د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې پورې اړونده ده په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې اټکل کېږي د افغانستان په ځینو برخو کې د روان کال له اکتوبر څخه د 2015 کال تر جنوري پورې د قحطۍ اغیزې دوام ولري. دوه میاشتې وړاندې په افغانستان کې ویجاړوونکي سیلابونه راغلل چې سلګونه کسان یې مړه، زرګونه یې بې کوره کړل، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړه او دغه شان ګڼ شمېر څاروي یې له منځه یووړل.
پاین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان نه د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لاره نه ده. دا انڅرګندونه د بشري حقوقو د څار سازمان دوه مخخو انچېړونکو په یو نوي راپور کې چې نوې اخبار کړي ده. نور په دې راپور کې
د بشري حقوقو د څار سازمان د دې سراسره چې ټینګار کوي مرستندویان دي د ښځو او نجونو د حقوقو نقص پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي، وایي د بشري مرستو په کمولو سره له افغانستان د ملاتړ محدودول د طالبانو د منځوي کولو لپاره د حل لار نه ده. دا مطلب د آسیا څنګې د مرستیالي پتریشا ګاسمن او د دغه سازمان د افغانستان د څنګې څېړونکي فرشتي عباسي په ګډه مقاله کې چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو سره څنګه تعامل وشي کارتیاوی په نوم د بشري حقوقو د څار سازمان په ویب پاڼه خبره شوې مطرح شوې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د امریکا په ګډون د بهرنیو دولتونو لخوا د مرستو کمیدل، تحریمونو او بانکي محدودیتونو په دې هیواد کې اقتصادي او بشري بحران ته لاره هواره کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څنګه تیرونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل چې د مرستو کمیدل افغان ولس ته زیان رسوي.
دولت هایی که هنوز با طالبان می
هغه دولتونه چې اوس هم له طالبانو سره ویني او تعامل کوي دا باید په نظر کې ولري چې لمړی باید پر طالبانو د بشري حقوقو د نقص په ځانګړي توګه د انساني حقوقو څخه د ښځو د منع کولو لپاره فشار راوړي او دې ته پام وکړي چې د طالبانو د کړنو لپاره د افغانستان خلک مجازات نه کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په خبري شوې مقاله کې راغلي د دې ترڅنګ چې ښځې او نجونې د طالبانو د لسپکاوي ډک سیاست له امله تر ټولو ډېر زیان ویني، دوی نه یوازې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او د کار له ډېرو فرصتونو محرومې شوي، بلکې له بشري ناورین څخه یې هم ډېرې زیانمنې دي. په کابل کې یوه کونډه میرمن چې د خپلو درېو کوچنیو ماشومانو سرپرسته ده او په افغانستان کې د بشري ناورین قرباني ده وایي له ډېرو ستونزو سره مخ ده. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
بسیار مشکل است برام خزندگی
مکته ځوان کول ستونزمن سوي دي، یوازې د مال لپاره نه بلکې د زرګونو افغانانو کورنۍ هم داسې دي. خدما په شان هغه سي کسانو لپاره چې بے برخلي کدي او کوم سرپرست نه لري ډېر ستونزمن دي.
د مقاله لیکوالانو دا پوښتنه مطرح کړي چې څنګه د طالبانو له ناوړه تګلارو څخه د ملاتړ څرګندولو پرته د افغانستان اوږدمهاله اقتصادي کړکېچ او مخ په زیاتېدونکې بېوزلۍ حل کېدای شي. دوی په ځواب کې زیاته کړې چې له افغانستان سره یو شمېر مرسته کوونکو د طالب چارواکو د منځوي کولو او له بدبختیو څخه د لا ډېرو افغانانو د ژغورلو ترمنځ توپیر ساتلی، خو د دوی په وینا بېوزلي زیاته شوې بشري مرستې بسنه نه کوي او نه د ښه اقتصاد بدیل کېدلی شي. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاته کړې چې د افغانستان لپاره هېڅ چټکه لاره نشته، خو د انعطاف رامنځته کول به د افغانستان اړتیا بشري مرستو ته کمه کړي او په اوږدمهال کې به د خوړو خوندیتوب او وړینو توکو ته یې لاسرسی ښه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشري کړکېچ د خرابېدو خبره رد کړې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې وضعیت هغومره خراب نه دی لکه څنګه چې نړیوالې ادارې راپور ورکوي، خو د ملګرو ملتونو د سازمان د ادارو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې کابو 24 میلیونه وګړي اوس مهال بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
په غزې ترنګ کې مرستندوی کارکونکو له نړیدلو ودانیو د لسګونو کسانو مړي راایستلې. راپورونو له مخې دغه فلسطینیان په تېرو څو ورځو کې د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. په عین حال کې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او له حماس ډلې د پاتې یرغمل شوو د خلاصون لپاره خبرې اترې روانې دي، خو داسې ښکاري چې په وړاندې ځینې خنډونه شته.
په غزه کې د مرستندویو بنسټونو کارکونکو پرون د لسګونو فلسطینیانو مړي له نړیدلو ودانیو وایستل. دا هغه کسان و چې تیره اونۍ د اسرائیل په حملو کې وژل شوي وو. دغه ودانۍ د غزې په تلل هوا او صنعا کې دي چې د اسرائیل ځواکونه د څو ورځو له بمباریو وروسته ورڅخه وتلي دي. د غزې د مدني دفاع د بنسټ مدیر محمود بسال ویلي چې تر اوسه د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 60 مړي موندل سوي دي. د هغه په وینا په ځینو کورونو کې د کورنۍ ټول غړي د حملو او بمباریو له کبله وژل سوي دي. بسال په دې باب خوشنی وښوده چې ځینې مړي د کوڅه ډبو سپیو لخوا تر یوه حده خوړل سوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې نسي کولی د مړو د موندلو په باب کوم نظر ورکړي. د غزې ښار او د شمال د ځینو برخو ډیری اوسیدونکي د جګړې له پیله له خپلو کورونو کډه کولو ته اړ سوي دي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې شاوخوا 300,000 کسان شایي لا هم د غزې په شمال کې پاتې وي. د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل د حماس ډلې د ناڅاپي حملې له کبله 1,200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل سول. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې تړانګې سختې حملې پیل کړې. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه څه باندې 8,000 کسان چې اکثریت یې ملکیان دي د 9 میاشتنۍ جګړې پر مهال وژل سوي دي، خو بې پرې سرچینو دغه شمېرې رد یا تایید کړې نه دي. لبلادې سره جوخ د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او اسرائیل مرکچیانو خپلو خبرو ته دوام ورکړی چې د حماس او اسرائیل ترمنځ کړکیچ کم او په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سوو کسانو خلاصون ته لاره هواره کړي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر ویلي چې هیواد یې یو هیئت د مذاکرو لپاره لیږي، خو لا هم ځینې خنډونه شته. حماس ډله ټینګار کوي چې باید د دایمي اوربند موافقه وسي، خو نتنیاهو وایي چې له هیڅ داسې طرحې سره به موافقه ونه کړي او د حماس ډلې تر نابودۍ پورې به د اسرائیل پوځي عملیات دوام عمومي.
له خبرونو ورآخوا،
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله 160 کسان مړه شوي دي. د سازمان ویلي چې د کال له پیله تر اوسه د شری ناروغۍ له څه باندې 16,000 مشکوکې پېښې ثبت شوي چې 80% له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان په شری اخته دي ادعا کوي چې روغتیایي مرکزونو او درملو ته کافي لاسرسی نه لري. جزئیات داویدي سپوږمې پر راپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د 160 کسانو ژوند اخیستی. یاد سازمان په یو نوي راپور کې چې د پینشن مې په ورځ د جولای په 11 خپور شوی ویلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه په دغه هیواد کې د شری 16,000 شکمنې پیښې ثبت شوې دي. WHO زیاتوي چې دا شمیرې د 2023 او 2 کال مخکې په پرتله ډېرې لوړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د شمیرو کې 9,328 کسان یا 80% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي او 14,522 کسان یعنی 45% یې ښځې دي. په راپور کې راغلي چې د 2024 کال له پیل راهیسې په خوست کې د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې مشکوکې پیښې ثبت شوې او ورپسې بیا بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوې دي. د خوست ولایت د سرکی بوري اوسیدونکی کریم الله ازادي رادیو ته وویل
مخپل والور و مسلم یی تقریبا 2 کلو به یو رومان په نوم شو دی وری رزوی می ده، بل میم صالح په نوم شو هغه هم دی وری رزوی ده، هغه هم شری نیول یو بیا مملت د شخصي ډاکټر ته مګی وړل هغه ورته دوا ورکړل. یو دوا درې ورځې سخت تیرې کړلې، بشي سخت وی چې ګو امکانه هغه شته او کلینیکونه هم شته. دلته یو کلینیک شته خو امکانات محدود دي. د دولت هم دا تقاضا ده کړي مونږ هغه ته رسول شي چې دلته د امکانات لګل وړ کی دلته زیات نو پوس سیږي.
ډاکټران وایي د شری د زیاتوالي یو لامل په تیره بیا په ماشومانو او ښځو کې افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدل دي. په کابل کې د انتانی روغتون د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د واکسین نو تر سره کول، یعنی هغه کسانو چې واکسین نو تر سره کړي، د موږ د میزال واقعات یا د شری واقعات پر وړیدو کې خاص رول لري. هغه مهاجرین چې اکثرا د همسایه ملکونو څخه خپل مملکت ته راغلي دي، او هغه هم هغه د واکسین دوزونه نه تطبیق کړي یا په ناقص ډول باندې تطبیق کړي دي، یعنی یو دوز ورڅخه پاتې شوی دی، دا هم په د واقعاتو پر وړیدو کې خاص رول لري. دریم دا چې د هم پوهاوی نشتون د خپل باندې په واقعاتو
ډاکټر عمری په خبره د درملو خپل سری کارونه او د ډاکټر له نسخې پرته د درملو کارول هم د شری ناروغۍ په وده کې رول لوبوي. د ډاکټرانو په خبره شری یوه ساري ناروغي ده، او په دې ناروغۍ اخته کس باید څو چې ښه شوی نه وي له نورو لرې وساتل شي. د یادونې وړ ده چې سږ کال د سیلابونو او افغانستان ته د کډوالو د راستنېدو له امله د ساري ناروغیو خپرېدل هم زیات شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو میټرو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په دې ورسره کې د خوست ولایت د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د یو ان او پی ایس یا د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر په مالی همکاري څلور اتیا بیلابیلې پروژې امپلې شوې دي. سپیره شمالي وزیرستان سره پر پوله پرته ولسوالۍ ده، او په خوا د خلکو لپاره د جګړو او ناامنیو له کبله د بیا رغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نو شوي. د پلي کوونکو ماسې مسؤلین وایي دغه پروژې چې اکثره یې د اوبو استنادي دیوالونو او د کلیوالي سړکونه دي د سپیرې په یو اویا کلو کې پلي شوي دي.
د خوست د سپیرې سرحدي ولسوالۍ چې په تیرو دوه لسیزو کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او ولسونه یې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي دي، په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ پکې یو شمېر پروژې پلې شوې. د دې پروژو وروستی هغه په بل مخ کلي کې د اوبو د دوو حوضونو یا د اوبو د ډنډونو جوړول وو چې د دې کلي اوسیدونکي به ورڅخه د څښاک، باغونو، ونو او ځمکو په اوبولو کې ګټه اخلي. په خوست کې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسه چې د دې پروژو له جملې یې د اوبو او کلیوالي سړکونو د ترمیم مسؤلیت لاره، ځایي مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی ویل
د سپیرې ولسوالۍ په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل کړي دي. نن ورځ چې کومه پروژه افتتاح شوه د دسپیرې ولسوالۍ بلمخ په کلي کې د یابیرۍ په خاطر یو هاوس چې هغه کې اوبه جمع کېږي، د دې پروژې په واسطه به په دا کلي کې په لسګونو جریبه زراعتي ځمکه او د سره څنګ ته د چهارمغزو باغونه چې نوي ایجاد شوي دي دا به بیاري کېږي.
د سپیرې ولسوالۍ په یو شمېر کلیوالي سیمو کې د ملګرو ملتونو په مالي ملاتړ یا د پروژې چې د کلو پراختیا ریاست په چوکاټ کې پلی شوې تخنیکي مسؤلین ګټوري بولي، او زیاتوي چې په دې کې ګڼو خلکو ته د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شوې وه. د یاد اداره یو استاد صدوخان نوید وایي
غیر ماهر کارګر ته د ورځې 450 افغانۍ او 200 افغانۍ ماهر کارګر ته ورکونې کړي. موږ د یونپس نه او په خاص ډول د سډیډیو موسسې د کارمندونو نه ډیره مننه کوو چې په داسې لرې ولسوالۍ کې خلکو ته داسې ښې پروژې
د سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي د یونپس یادو پروژو ته خوښ دي، خو وایي د دوی سیمې له بیا رغونې بې برخې پاتې شوې، نو اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو ته باید دي چې دې سیمې ته پاملرنه ډېره کړي. د سپیرې اوسیدونکي روح الله وویل
چې د سپیرې ولسوالۍ لرې غرایزه سیمه ده، موږ د دوی نه د نورو مسونه د کلي پراختیا رسم نه غوښتنه ده چې داسې غرایزه منطقو ته توجه وکړي، او د موږ باندې فرض ده چې دې پروژې خاصو ته نه وکړي.
د مسؤلینو پوینا د خوس په سپیره کې یوازې د خلکو په مشرۍ د بیا رغونې مؤسسې په چوکاټ کې په ترۍ کلي پیراخیلو کڅکۍ غاجان او سیړۍ کلیو کې د 8,890 مترو په اوږدوالي د اوبو 15 کالونو لپاره کاري او اساسي ترمیم شوي دي. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې د سپیرې ولسوالۍ په جاغه او غاجان کلیو کې یوه اندازه عمومي او فرعي سړکونه هم ترمیم او پر ځینو یې شګه او جغل اچول شوی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په افغانستان کې سهار شپږ نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل افغانستان سره د نړیوال پیوستون د نښې په توګه تر 3,45,340 زیات لاسلیکونه راټول کړي دي. لاسلیک کوونکو په ګډه د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت په خرابېدو دی، نو موږ باید په افغانستان کې د حساب ورکولو او عدالت لپاره خپلې ګډې غوښتنې ته دوام ورکړو. د ناروې د کډوالو شورا وایي برېټانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. دا خبره په برېټانیا کې د ناروې د کډوالو د شورا رئیس مارټین هټبرګ پرون جمله افغانستان سره د بریتانیا د 2023 کال د بشری مرستو د اغیزو په اړه د خپل واک کمیسیون د خپاره شوي راپور په اړه په یو بیان کې چې د دې شورا په ویبپاڼه کې خپور شوی کړی دی. دا راپور په 2023 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په ګوته کوي. راپور همدارنګه د افغانستان له خلکو سره چې په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دي د بریتانیا پر دوامداره ژمنې ټینګار کوي او وایي چې له 3 میلیون زیات افغانان حیاتي مرستو ته اړتیا لري. د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF پرون جمعه وویل چې پاکستان د چارواکو په ټیټه کچه د نوي 1 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو موافقې ته رسیدلی دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دا د پاکستان وروستۍ هڅه ده چې د خپل اقتصاد د ملاتړ او د پورونو د پرې کولو لپاره دغې نړیوالې مالي ماسې ته د پور لپاره لاس غځوي. د روان میلادي کال په پیل کې IMF پاکستان ته د 3 میلیارد ډالر پور وروستی قسط 1.1 میلیارد ډالر هم د هیواد ته ورکړ. د پاکستان د مالی وزیر محمد اورنګزیب ویلو چې حکومت پلان لري چې د موجوده پور له بشپړ ترلاسه کولو وروسته له اقتصادي ثبات سره د مرستې لپاره د اوږدمهاله پور غوښتنه وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي تر هغو چې په غزه کې جګړه روانه وي د ناتو له پوځي متحدانو او اسرائیل سره به د را روانو همکاریو طرحه تصویب نه کړي. اردوغان په واشنگټن کې د ناتو تر سرمشریزي وروسته پرون جمعه په خپل ایکس پاڼه لیکلي تر هغو چې د فلسطینیانو په قلمرونو کې پایدار سوله ټینګه نه شي دا ډول همکاري به ونه مني. د روسیې دفاع وزارت وایي چې د روسیې دفاع وزیر اندری بیلوسوف او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پرون جمعه په یو ټلیفوني ان تماس کې د کړکېچ د احتمالي زیاتوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وکړې. په جرمني کې د لری واټن ویشتون کو توغندیو د ځای په ځای کولو پریکړه چې کریملین په وړاندې خبرداري ورکړې کېدای شي د سړې جګړې په بڼه تقابل بیرته احیا کړي. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د امنیتي ګواښونو د مخنیوي او د احتمالي تاوتریخوالي د خطر د کمولو په اړه خبرې وشوې. او د نایجیریا په مرکزي برخه کې د یو ښوونځي د ودانۍ د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 2 ویشت تنه مړه شوي. دا پیښه پرون جمعه د نایجیریا د مرکزي ایالت پلاتو په جوس ښار کې رامنځته شوې ده. د چارواکو په وینا شاوخوا 130 کسان نږدې روغتونونو ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې له ګڼو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند بې مبارزې ډېر بې خوندي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن هم د موضوع څیرو ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بیلابیلو ستونزو سره مخ کیږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کیږي. ځوان ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون تر څنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي:
د اوس دفاره دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکي کلونو کې به دغه اوسنۍ دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دا شمیره چې و ډېر لوړ وه، 3000 3500 4000 5000. نن سبا ځوانان ناهیلي دي، ځکه دوی داسې فکر لري چې نور به دلته دنده ترلاسه نه کړي، ځکه افغانستان خلک چې دي بې وزله دي، دردېدلي دي، اقتصاد ډېر ضعیفه دی. په دې هڅه کې دي چې دوی دنده د درس او تعلیم د دندې لپاره کوي، د دې لپاره نه چې پوسي، د دې لپاره کوي چې دوی دغه لیسانس ترلاسه کړي، دوی وروسته په یو دنده باندې مقرر شي. نن سبا ځوانان اکثریت په دې فکر کې دي چې څنګه د هیواد ووزي، څه ډول دوی وکولای شي چې بل هیواد ته ولاړ شي، هلته خواري وکړي. موضوع داسې ده چې موږ به یو ښه مثال د کور ووایو. په یو کور کې د یو ځوان د نورو مشرانو د خوا څخه تهدید وي او دوی ونهسي کولای چې خپل هیله ووایي، خواهش ووایي، د رواني روغتیا تر څنګ دوی د کور څخه ووزي، زیب داسې کار ته لاس وراچوي چې هغه پایلې ډېرې منفي دي. په نشي توکو اخته کېږي، د بدو ملګرو سره کښېني، په قاچاقي لارو باندې نورو هېوادو ته ځي، زیان یې دغې کورنۍ ته رسېږي. ځوانانو ته باید چانس ورکول شي، د دې پر ځای چې تهدید شي باید تشویق شي. په بېلابېلو ادارو کې باید وخت ورکول شي چې کار وکړي.
قدرت الله هاشمی یو بل ځوان دی چې وایي د ده د ژوند چارې هم د طالبانو نظام ورګډې وړې کړي دي. هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي، یا خو بې دندې دي، یا هم داسې معاش ورته وړاندیز کېږي چې دوی خپله مجبور شي چې هغه کار ونه کړي.
دا خبره چې دی زمونږ د مشرانو نه را خرابه ده، ځکه په دې باندې که چېرته مونږ د انسان اصل ته راشو، نو هر انسان په دې باندې پوهېږي چې مونږ ځوان انرژۍ ته ضرورت لرو، چې ځوان انرژي مونږ په کوم ځای کې په کار باندې ویسو. مګر بدبختانه چې دلته مشران په خپل واک کې نه دي، یعنی هغه څه چې باید مونږ پر دواړو سترګو وګورو او مونږ ته ښکاري، نو هغه مونږ نه ګورو. په دې خاطر او قصن نه غواړو چې هغه مونږ وګورو، نو په دې خاطر څوک د خپل وطن په غم کې نه دي متاسفانه، ځکه چې مونږ دلته ډېر هغه ځوانان لرو چې هغوی داسې وړتیاوې لري. شخصا زه یې پېژنم چې مطلب داسې وړتیاوې په دوی کې شته چې مطلب په نړیواله سطحه هغوی افتخارات راوړلی شي، مګر دلته هغه څوک چې دوی نه باید استفاده واخلي هغه خپل نه دي. نو کچیر ته هغه خپل وای نو په دې باندې خو هر سړی پوهیږي. که تاسو یو تنکی ځوان نه هم پوښتنه وکړي هغه به وایي چې بالکل دا یو ځوان انرژي ده، مونږ باید ورنه استفاده واخلو. خپله له کاردان پوهنتون څخه زه په خپله فارغ شوی یم، نو مونږ سره به ډېر مطلب داسې خلک ول چې هغوی تر ماسترا پورې حتی تر ډاکټرا پورې هغوی لوړ زده کړې لري. اگر هغه خلکو ته چې اوس وختونو کې زنګ والی کېږي او ورته ویلی کېږي چې تاسو راشئ، مثلا که چېرته دوی وغواړي چې اپلای وکړي نو کمی وظیفې لپاره، نو که چېرته دوی په وظیفې کې نیسي نو هغوی ته وایي چې تاسو راشئ په 2000 افغانۍ باندې په فلاني ځای کې چې هغه له کابل نه لري وي، کورنۍ په کابل کې وي، په فلاني ځای کې په 2000 په 15000 افغانۍ تاسو دلته کار وکړي. دا په خپله یعنی مستقیم یو چاته د رد د منفي ځواب ورکول نه دي، مګر غیر مستقیم یو چاته د منفي ځواب ورکول دي. دولت په زور غواړي چې دغه خلکو ته که آفر ومکي داسې پیسې ورته وایي یا داسې مطلب د دې امتیازات ورته وایي چې هغه خوابه دي، یعنی غیر مستقیم دوی ته ځواب ورکړي.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښتنې استازي شکریا بارکزی چې اوس افغان ځوانانو ته د آنلاین زده کړو تدریس پیل کړی وایي چې ځوانان دې نه نهیلي کېږي، په هر ډول حالت کې باید خپل غږ پورته کړي، که داسې ونه کړي له دې زیاتې حقونه تر پښو لاندې کېږي.
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ تغییر نه مومي، او کومې وعدې چې طالبانو د خلکو سره کړې وي هغه عملي کېږي نه. نو په ژوند کې ملتونو ته پکار ده چې د خپل راتلونکي په خاطر باندې، د خپل نسل بقا لپاره، د خپل غوښتنو لپاره باید خوځښتونه ولري. او په اوسنۍ شرایطو کې ځوانانو ته دا ډېره اړینه ده چې په اول قدم کې دوی خپل مابینځ کې یو سلا همغږی او هم فکر شي، او د دې تر څنګ پرې نه وي چې نور د ځوانانو د نوم نه د جنګ لپاره استفاده وشي، او نه هم دغه فرصت چا ته په لاس ورکړل شي چې افغان ځوانان په تورتم کې کینول شي. نو زما غوښتنه ځوانان هم دغه ده چې فرق نه کوي چې شرایط څومره خراب دی، مهم نه ده چې ستاسو په لاس کې څه شی شته او څه شی نشته. دا مهم نه ده چې ښځه یاست او که نارینه، خپل حق لپاره ودرېږئ. دا حق چې تاسو نه اخیستل شوی دی بیرته یې ترلاسه کړئ.
بله بارکزی صاحب، همدا اوس ځوانان چې موږ او تاسو خبرې اوري که دوی وایي چې مثلا تاسو له هېواده بهر موږ ته خبرې کوي، موږ په هېواد کې دننه نوڅ کولی، که لږ له خپلو فعالیتونو راته وایي چې تاسو بهر د ځوانانو لپاره څه کړي تر اوسه، که څه هم په میډیا کې په دوو کې نشرېږي خو بیا هم چې تاسو له خولې بیا ځوانان واوري دا به ډېر ښه وي. یعنی هغه کسان چې بیرون دي هغه دوی هم نه دي ناست، خو دوی هم تاسو لپاره غږ
کوي. اول خو زه خپل ځوانان نو ته وایم چې د یو مور په صفت باندې ما ته دوی لکه زما خپل اولاد په رقم دی، او دا چې زه د افغانستان نه باندې یم زه ورځې شمېرم چې زه بیرته کله خپل ملک ته ځم او بیرته خپل ټاټوبی خپل خلکو سره او همدغه ځوانانو سره به د افغانستان جوړولو لپاره مټی ونغاړم. افغانستان باندې سربیره پر دې چې د دې حقونو لپاره خپل غږ جګوو، دنه په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل لپاره زمینه هم برابرو، همدارنګه دوی لپاره د سکالرشپونو اخیستلو لارې چارې هم لټو. او سربیره په دې ټولو ناخوالو باندې د بشري مرستو
چې هغه په عادلانه ډول باندې ویش وسي د هغې لپاره هم خپل غږ اوچتو.
سربیره پر سیاسي فعالیتونو باندې ټولنیز فعالیتونو باندې هم سخت مصروف یو، نه تنها یوازې د باندې بلکې زما اکثر فعالیتونه دننه په افغانستان کې دی. سربیره پر دې چې د یو آنلاین پوهنتون شاګردانو ته درس ورکوم، چې دا په ژوند کې زما آرزو او هیلم دا وه چې زه استاد شم د پوهنتون، متاسفانه حضوري نه آنلاین درس ورکوم، خو بیا هم خوشحاله یم ځکه چې حداقل هغه زمینه شته چې هغوی سره په ارتباط کې اوسم. د دې تر څنګ مختلف ځوانانو، ښځو او مدني ټولنو نهادونو سره ډېر کلکه ډول باندې همغږی او همکاري لرم. البته زما دا ټول کارونه داوطلبانه دی، بغیر له دې نه چې کوم حق الامتیاز ترلاسه کړم، بغیر له دې نه چې سیاسي ګټې ورنه پورته کړم، بغیر له دې نه چې ټولنیز ګټې ورنه پورته کړم، صرف دا ټول هغه تعهد نتیجه ده چې افغانستان لپاره مې درلودل لرم او وبیلرم د نرسته
هغه ځوانان چې دوی یو ډول مړاوي سوي دي یو ډول ناهیلي سوي دي غواړو په اخر کې تاسو پیغام غوتولر
زما خبرم ده د ځوانانو ته او تنکي ځوانانو ته د ځواني نوم جوش خروش تحول او تغییر ده تاسو مراوی کیگه ما تاسو خپل هیلو لپاره خپل ارزوگانو لپاره خپل اهداف لپاره او خپل حق لپاره باید وزلیگه او مبارزه وکه که په ژوند کې تاسو مبارزه و نکره هغه ژوند به مبارزه ډیر بې خونده یي نو زما غوښتنه ده زموږ ځوانانو نه همدا ده چې ناخوالې به یي مګر د ناخوالو تر څنګ تاسو خپل هغه قوت او طاقت چې پروردګار تاسو ته درکړی او کوم همت چې لرئ هغې نه کار واخلئ ناهیلیتوب نه د مسلمانانو لپاره جواز لري او مخصوصا د ځوانانو لپاره نه لري ځکه زموږ ټول هیله او آرزو هم دغه زموږ ځوانان دي نو دوی د موږ نه ناهیله کوي او خپل دوی هم باید ناهیلي نه اوسي
بله ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
مهرباني مننه
فضل احمد احمدی چې له ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې د ټولنیزو ستونزو په اړه مشورې ورکوي وایي چې له بده مرغه افغان ځوانانو طلب خو هم داسې کار نه دی شوی لکه څنګه چې په کار وو
د دې د دماغونو باندې کار د پخوا پخوا څخه متاسفانه چې نه دی شوی چې کله دغه د جهاد مسایل شروع شوي دي مثلا په افغانستان کې د جګړو د اشغال او پر مثال دغه مسایل شروع شوي دي نو سندلاسه چې د زموږ څو پرله پسې نسلونو چې راپورته شوي دي په دې سوی دی چې څه بد څه ښه دی دوی ته بس متاسفانه چې بس توپک په لاس ورکول سوی دی یا په یو طرف کې یا په بل طرف کې د یو بل په مقابل کې متاسفانه چې جنګېدلی دی اوس ځوانان په یو داسې پړاو کې متاسفانه چې شتون لري چې هغه اوس ایران دی ودیته چې زموږ اصلي مسیر کمې خواته دی موږ کمې خواته باید لاړ سو یا مثلا دغه اوسنی وضعیت کې خو تقریبا ځوانان داسې ساتل سوي دي چې بس دغه یو ګوله ډوډۍ درته رسیږي امنیت هم دی یو دا دی وها دی او بس کښېن نور هیڅ سم نسته خیر و خیریت په داسې حال کې چې ویش ملتونه ویش ځوانان همیشه د خپل راتلونکي دپاره فکر کوي او په احتیاط سره د خپل هیواد د خپلو خلکو او د خپلو راتلونکو اهدافو دپاره په احتیاط سره قدمونه اخلي او په هغه قدمونو کې دوی همیشه دا فکر کوي چې زموږ د هیواد زموږ د ځوانانو زموږ د خلکو ګټې باید په پام کې ونیول سي او نظامونه باید د ځوانانو و دغه مشورو او دغه فکر ته لبای کوي او د دې سرکار کې کښې خو متاسفانه چې هغه شی اوس په هیواد کې نشته که مثلا ځوانانو غواړي چې یو مسیر وټاکي یا ځوانانو غواړي چې یو مثبت بدلون راولي هغه ته ځوانان نه پرېښودل کېږي او په بدل کې داسې یو ذهنیت اوس هم داسې پیچکاري کېږي چې هغه د تبعیض او مثلا ځینې داسې مسایل دي چې هغه باندې اوس هم ځوانان په دې دغه کې چې دغه مو دښمن دي دا مو دوست دي دا مو هدا مو زه خو داسې فکر کوم زه هم ځوانانو ته په کار ده چې دغه څه نه څه لوست چې دی لري دغه څه نه څه زده کړې چې دی لري دوی باید مطالعه ته مخه کړي دوی باید تېر تاریخ مطالعه کړي دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې زموږ راتلونکی مسیر څه دی او موږ باید څه شو وکړو خو فلحال دې ته دا زمینه که مسایده ده که نه ده مسایده خو ویش ځوانان باید سره منسجم سي سره راټول سي او د نظام څخه او د دغه اوسني چارواکو څخه دا غوښتنه وکړي چې دغه کومه لاره چې اوس موږ پر روان یو دا ترکستان ته ځي دا زموږ په خیر نه ده موږ ته پکار دي چې پر دغه لارو باندې ولاړ سو چې دغه کارونه موږ وکړو چې زموږ په خیر تمامه سي چې هم مو دین د لاسه ونه وځي هم مو دنیا
دغسې یو وضعیت ده چې د ځوان نه د هیڅ خبر نه اورېدل کېږي هغه څه چې کومې ډلې ته مناسب ښکاري هماغه کوي دې موضوع ځوانان دې ته هڅولي چې یو ډول ګوښه واوسي دا به څومره په تاوان واوسي وضعیت خو همدغه ده چې موږ او تاسې وینو که ځوانان هم حرکت ونه کړي کینی چې ما څوک نه پرېږدي او زه نسم کوای زه څه وکم دا حالات څومره بدېدلی سي
موږ متاسفانه همیشه چې موږ د هیواد و حالاتو ته ګورو موږ همیشه پر یو بهرني قوت باندې تکیه کړې ده موږ ودې ته ګورو چې د خدای را ورسته به په دنیا کې کم هیواد زموږ مرسته وکړي چې د اوسني حالاتو څخه مخلاص کړي په داسې حال کې چې ځوانان خپله هم یو ډېر لویه قوه ده او ځوانان خپله هم کولای سي چې مثلا دغه مسیر چې دغه اوس موږ باندې روان یې دغه خط سیر باندې چې موږ اوس روان یې ودې ته تغییر ورکړي د مثال په ډول دوی سره کښېني او د بل سره مجالس وکړي حتی ولاړ سي د چارواکو سره وویني اوس په دې کې خو څه عیب نه دی که مثلا یو 50 کسه 60 کسه په یو ولایت خلک سره یو ځای سي او هغه د نورو سره یو ځای سي او بیا ورسي مثلا د حاکمو کسانو سره کښېني او سره مجلسو کې چې ورونه دغه اوس موږ مسیر ولي راسي لږ تر لږه هغه که نور څه نه وي مثلا داخلي میډیا یا داخلي رسنۍ که څه نسي ویلی یا څه نسي خپرولی لږ تر لږه دغه ځوانان په خپل غږ تر بهرنیو رسنیو پورې رسولی سي چې ګوري موږ دغه غوښتنې وکړلې زموږ سره ونه منل سولې نور موږ نه پوهېږو چې باید څه وسي دا زموږ په هېواد کې نور باید څه شي وسي موږ خو خپل هغه مسؤلیت دغه تر دغه اندازې ادا کړی دي خو که دغسې لاس تر ځینې ورته ناست یو زما په فکر سره زه فکر نه کوم چې دا وړیږي شړې سي
ځوانان تاسو په فکر باندې ولې دا ډول حرکات نه کوي لکه تاسو چې ویلې
زما په فکر سره خو داسې دی چې اوس ګوره که ته راولاړېږه مثلا پر دې باندې ته دغه کوې چې ته پر نظام باندې نیوکې کوې او مخامخ ګزار باندې کوې دا به زما په فکر سره ښه خبره نه وي مخامخ ګزار پر هېڅ یو دغه باندې هم نه دی په کار پر داسې حالت باندې چې هغه اوسنی نظام مثلا یا هر نظام د چا په لاس کې او ته پر هغه باندې مخامخ ګزارونه کوې او باندې ورځغلې او د هغه په اهدافو کې ورخېږې او د هغه اهداف خرابې زما په فکر سره په یو سوله ییز ډول په یو ډېر مینهناک ډول په یو ډېر ښه صمیمانه ډول باندې ځوانان کولی شي چې کښېني یو د بل سره خبرې وکړي یو د بل سره مجالس وکړي د خشونت لاره اوس خو فیلعالم زما په فکر سره خشونت یې د حل لاره نه ده چې خدای نه خواسته سړی راولاړ سي یا تشنج امیز مظاهرې وکړي یا مثلا وهلو ویشتلو ټکول وکړي نو دا زما په فکر سره دا د حل لاره نه ده دوی کولی شي چې په سوله ییز ډول باندې ځینې ټولنې سره راټول سي ځینې ملګري سره راټول سي ځینې دوستان سره راټول سي ځوانان سره وهڅي یو بل سره کښېني مجلسونه وکړي سره کښېني او لاسې د حاکم چارواکو سره د ولایت په سطحه باندې د ولسوال په سطحه باندې واسو سره کښېني او د ستونزو د حل لارې سره ولټي په ګډه سره
که چېرې ځوانان هم کښېني یو دلیل او بل دلیل لپاره ورنسي د حاکم نظام سره کښېنني او حاکم نظام خو ښکاره خبره ده چې خپله کوم کار نه کوي بیا به په خپله د ځوانانو وضعیت او بالاخره د وطن وضعیت
تاسو غونې نړیوالې رسنۍ خو لږ تر لږه شته چې هغوی د دې ځوانانو غږ کولی شي چې تر یو ځایه پورې ورسي د مثال په ډول که دوی ورځي خپله هڅه او کوشش هم کوي او خپل حرکات هم کوي او پر هغه سربېره باندې څوک د دوی حرکاتو ته د دوی خوځښتونو ته اهمیت نه ورکوي او خبره یې نه اوري او دا خبره د په اصطلاح د هر ولایت په سطحه باندې اوسي نو زه فکر نه کوم چې حاکم نظام جم دومره د ټینګي ځکه چې هغوی بیا په دې پوهېږي چې زموږ میجورټي یا زموږ هغه دغه چې دی د ملا چیر چې دی هغه ځوانان دي او چې کله ځوانان د یو ټولنې ناراضي خوابه دي نو دوی بیا حتما په دې پوهېږي چې دا وړی بیا نه شریکېږي دوی په دې مجبوره کېږي چې پر ځینو ځینو مسایلو باندې د دوی سره کښېني خبرې وکړي او ځینو هغه مثبتو اړخونو ته چې ځوانان یې اواداره دي او غواړي هغو ته غاړه کښېږدي او که داسې ونه سي نو بیا خو ټوله نړۍ په دې باندې پوهېږي چې دا څه روان دي نو د نړۍ په سترګو کې خو بیا زه یو یا دوه کسه خاورې نه شي شیندلی په اصلاح اوس خو موږ په داسې حالت چې موږ نه دی هغه چې وایي کوچنۍ ونه ژاړي مورې شیدې نه ورکوي نو اوس خو موږ ژړلی نه دي اوس خو موږ فریاد نه دي کوي موږ خو اوس د دې حالاتو څخه ډېر خوشحاله یو چې بس امنیت دی اوس هر څه سم روان دي دا دي هر څه دغه دي کله چې افغانستان څخه د بهرني هیوادونو څخه یو څوک ولاړ سي ډېر دغه ورته کوي تبلیغات ورته کوي چې هلته امنیت خو زما فکر سره یوازې امنیت خو نو د چا ګېډه نه ورمري اوس په هغه حالتونو کې چې مثلا پر هر سړک باندې به حملې وې پر هر سړک باندې به جنګونه وه په هر ولسوالۍ کې به جنګونه وه په هغه حالت کې خلک په نس ماړه وه په تن پټ وه د هېواد څخه په دومره اندازه باندې خلق نه ووتلی خو متاسفانه اوس دغه امنیت کې دغه خلک موږ تاسو وینو چې په زرهاو زرهاو د ورځې څخه وزي تشته کوي ځوانان په خاص ډول ځوانان دا د چی څخه دا جې څخه چې دی بیچارهګان ته اهمیت نور کول کې جدي د کار زمينه نه ده مساعد سره نو کدي الته سره کښېني او د بس سره خبرې وکړي لږ تر لږه هغه مسیر خو به معلوم سي چې کیسه څه ده اوس خو موږ غږ نه دی کړی اوس ځوانان هیڅ خوځېدلې نه دي نه هیڅ خوځښ کړی دی متاسفانه
له رواني اړخ نه دغه ډول وضعیت د ځوانانو پر روحیه باندې څومره منفي اثر کوي
دغه اوس که زه درته وایم چې زموږ بیخي ډېر پیغامونه د مسنجر د لارې د واتس اپ د لارې د ټیک ټاک د لارې اته ماته خپل راځي زه خپل د ځان سره لرم دا پیغامونه بیخي ډېر یعنی که زه درته وایم چې په اونۍ کې حتما د دریو څلورو کسانو د ماته دا پیغامونه راځي چې خارج ته یا بهر ته د تلو لار راته وشه موږ څنګه ولاړ شو دلته موږ زاره وچاودل چې نه څوک کار اکوي نه کار شته او کور راپسې دي اولادونه راپسې دي ژوند راپسې دي دا هغه کسان دي چې اوس لږ تر لږه یو څه بسپنه لري یا یو څه پیسې لري د ځان سره غواړي چې ووځي او یو هغه کسان هم دي چې تقریبا په اونۍ کې دوه درې حتمان داسې مسیجونه موږ ته راځي د مختلفو ټولنیزو شبکو څخه چې هغه ورې په هېواد کې بند پاتې دي پیسې هم نه لري اولاد هم پهپسې دي کورنۍ هم پهپسې ده ځوان هم دي چا ته لاس هم نسي نیولی او هغه مثلا ځینې خدای
رقم جو بیخی چی جاری وی وی داز مجد ونی دا حالت داست دی زد سواکم وی ما سر مرست وکی زد پا دیبانی اکثر وقت دید یعنی دار وانی سونز ویوازی دیکتا نده بلتا مجد هم ده کل چی زد هم یسوجینا گورم یا دار پیغامون زد جوانانو گورم یو دار زد پل شکنج کیجم مجد داستی چی پا واسه من دوگو نسنه کیجم مجد دلتا ار شی یو مثلا پا بحر که تاست دا بحر جوان که دایست در معلومی نور دوستان تور معلومی چی دلتا اگر کم جوان ندی لکه چنگ چی پا افغانستان که خلق و دی جوان تا گوری توقعات مجد ساغه زوانان دیل لرین و کل چی مجد اگر حالات گوری دا جز خداس معلومی جی چی زموش زیاد کم اکیابی سد زوانان وست پر روحی شکنجا اختار دی او تر روحی پیشار لانی دی او دیر دا زمان پیتر سد چی کل یو جوان تا بکا پا یو درس حالات کی یا پا یو درس وزد کی قرار ولی دی نوزه پیکر کومه چی دا اغی هواد و دا اغی نظام دی نو بالا خدای من سی زکر چی بیار دم لا تیر چی کل زی پسی نو بیازه پیکر کوم چی ایت سن مجمل
حاکم نظام دی طالبان حکومت دوی چی کل پا غندو که ناسی خبری که چی منگ با سواده کسانم لرو اروا پوهانم لرو او اغا کسان چی پا طول نیزو چارو پیگی در طول لرو سرال دی چی دوی دا ادا کوی چی دوی پا خپل منز که تعلیمی افتال لری اغا کسان لری چی دوی دی وطن پا خوب بدو پیگی بیا ولی دی تاسو پا خبره چی زوانان مو دی مولا تیر یاد کرل ولی دی او مملکت دی مولا تیر سر دست یو چلند کوی
مش خو متاسفانه یو یو ستونزه خو مش داله رو چیز مش خلق پر دیر تعصب سرو هم پر دیر تعصب سرو هم چیز مش خلق اکثر دا ابن الوقت یا دا پی اصطلاح دا غرد یا پی اصطلاح غرد دا اوس چه نوی نمر ته دا سوی دی لابیه گران دی کنه ما داس کسان یه دیدی دی پر اخپل استرگو می دیدی دی چی جنرال لازک تا بیان ترانیه ویگه کنه او داس کسان می هم پا داغ خلقو کلی دیدی دی چی وس وس داغ عاکم نظام تا هم ترانیه وی نو دا دا جیس خمشت دا داس را معلومی جی چیز مش دا خلقو متاسبانه چی اغا یو لاره نده کل چی یو نظام راس بیا دی طول پر امان خواب این دوگی نو اغا خود داس اغا پا اسلام دوست و دشمن دی نمعلومی جی چی کمی دوست دی کمی دشمن دی
که پا آخر که زوانانو تا یو پیغام تاسو ولری چی کچه هم دوی خپلی علی جالی که وی غگ ناوری دل کیگی تاسو نظر با ارتا چی وی چی دوی دی بیا نکینی پشا دی نکیگی تر اخر دی خپل مبارزیت دوام ورکری بالاخره با یو چی دوی لاست را ولی پا دی اکلا غوارو تاسو اغا وینا زوانانو تا ولرو
دیر سولیز دول پا یو دیر شد دول جی سر منسجم سی دول سوالیانو پساتا دا کلو پساتا دول آیاتو پساتا بانی یو دا بل سر جکشینی مجالیس جو کی خبری جو کی بیا جو ورس د حکیمی دلی مثلا د دغه حکومت چارواکو سره چې د اوسنۍ نظام د چارواکو سره چې خبرې جوړ کړي پر ځینو مسایلو جوړ سره وغږیږي په دې باندې خو نه څوک خدای خسته څوک تر داره پورې رسي نه څوک وژني یو سلامیز خبرې یو دغه چې یو پیغام په ټوله هیواد کې خپور شي چې ځوانان هم دا په حرکت کې دي او ځوانان هم غواړي چې په دغو دغو برخو کې بدلونونه راولي او چارواکو ته پکار ده چې د دوی و هغه مثبتو غوښتنو ته لبیک کوي د دې سره کار وکړي او د دې سره اوژه پروژه ودرېږي نو داس به بیا الله الرحمن که داشت چه هواد دا بحران از خواهوز
بیره زیاده منانه تا زوندیر سلامت و سی
شاد سی عباد سی
درن دوستانو دا ودی دیونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پارزه که چی هست الله ممال او ملگره
افغانستان تزم سر پور داگم باران تزم پور دپلانک افغانستان تزم Pura gama para tadam, se vai pura gama para tadam, se vai pura.